یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولی د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي طالبانو د کرار راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخواني سیستم پر ورکولو غور کوي څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالاتونو له کیف سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبي په 4 کاله و 1 میاشت بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې واکلینې له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع و چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ په مخ باندې خلاصېږي، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روټ په پارا کې چې میشته را دغه وشي چې د روټ سام شي او ورشي. او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش تومره بربودي به تعلیم ای.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګیدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
اکثری پالیسیان چې طالبان راوی استلی کوم کسان چې د دوی ملاتړی کول خپل طالبان د دې رقم پالیسیان سره دوی هم خوشاله ندي او مخنیوي کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د هم د دې خبرونه لمړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځنګړې استاذ رینا امیری ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری پر ټویټر لیکلي څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خونېسي ملي
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هره ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې هغه له لاسه ورکړی دی. هره ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړه کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به زوی ورسلي به بیا خپلې هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د نن او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کېږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونه ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلی ویستل شوې نجونې چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولي دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوي سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوې چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورز د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي ترخواه د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه مورز په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ له لوري په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړه شي او د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارج دفیره کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې ده او ویلي دي چې هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړې خبرپاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلي دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروې د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دفیره کیرن دیکر ترکیې ته رسیدلې او هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لورو سره خبرې وکړي. اغلی دیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسینو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارج دفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. د راپور د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم په تفصیل کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وېبپاڼې پته ده. پر دې سربېره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادي راډیو پر وېبپاڼه کتلی شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یا یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره یې د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربو دي دغه د تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم وشتانه سبق هیڅ شاو نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې له دې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې روان دی باندې رسیدلې دي باندې شروع دي خو نیم سو په دغه کې ان شاء الله چې کارونه جوړ دي ډېر ډېرې کارې خلاص ته او دوه نیم سو یې نشته ته پاتې دي چې هغه کار اوس چا ته څنګه رسېدلی چا ته ژغل رسېدلی چا ته ډبل رسېدلی شنه دا نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کله یې خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من اوریدون که وران دی پخپرونه که دی افغانستان در روانو چارو پا اره نور را پرونه هم لرو خو او سوردزو نریوالو مسائلو تا. دی برطانیا دی محافظه کار گوند نوی مشر ریشی سوناک چه دی هیواد راتلون که صدرازم بوی وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدراعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک لی سترس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کال د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی. د لومړنی آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1980 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدراعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدراعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کرونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او له هماغه وخت یې د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیسیون کارګر ګوند د حاکم ګوند خپلمنځي ګډوډیو او په څه کم یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د برېټانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د متحدو ایالاتونو د منځمهالو انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسېره کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوري پالو غړو ولسمشر بایډن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټکساس استازي جمهوری پال مایکل مکال پر روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مکال چې اوس مهال د هیوادني امنیت د کمیټې مشر دی ښایي د استازو جرګې راتلونکی مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼۍ د ښاغلي مکال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستانه په بې نظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوری پال ګوند یې د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لویې نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایډن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایل یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په بهیر کې د ګډوډۍ له کبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سمدستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونې د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود 40% وو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشرې ملندا ګوټ د تلیپ وویشتمه نیټه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خنډونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پرې متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پانګونو له لارې کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسني محدودیتونه له منځه ولاړ شي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا عقرب دریمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 400 ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د دې ښوونځیو د بیا پرانیستو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلې څرګندونې کړي دي، خو اوس یې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د 400 ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه میخواهیم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلابیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې د ښوونځي د چا په امر پرانستل شوی و. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشارې سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی، خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقونو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تېره اونۍ په ترکیه کې د دیني عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وې، خو خپله ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
د نجونو پر تعلیم د 400 ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادۍ رادیو د 4 بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، همداراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د لیول سوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالیول سوالی د لوی منده ریګریشن سیم کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله می داده چې دې سیمه ته پام لرنه وسی.
نوم می محمود درنګرار ولا شرزاد ول صلی الله سره پاړي کې کېم. د افغان بنگلورټونو د فار باید د سی یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرې کړشوي دا چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دغسې پرې کړه وشي.
طالبان حکومت د مرکزي دولت نه دا خواسته. موږ دا غیله ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ معاش ولړ کې، دغه زما ږغ دې ټوله مایبین واوري، خپل ږغ دې ټوله پورته کې چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کې.
نوم محمد قاسم د هلمند ولایت ته فجکور خلی سره سره پاړي کې ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده، داسې سره خرابه ده، نه یواله ورته راچې دی، اوبه هم نهشته، ګرم مسلمانان داسې سره ستړي، نه یې مرسته ورسره کوي، نه هیچ هم نه ورسره کوي. دغه موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دغه یو چمو کې نه واله راته یت نه وبره لري چمو نه هیڅ اعلان نه راو او په څه سي او نه مرسته را سره کی نور زاین ته ورشه نور خاط نه ورشه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ پر لور روان دی، نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړو او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری وایي طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه هزاره نجونې ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څخه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به د خپلو غونډو لپاره یو ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روغدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایی مدافع د پخوانی سیستم پر ورکولو غور کوي. څو وکولای شي د هغه پرمټ د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو شوی دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې د جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبی په 4 کاله او 8 میاشتو بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې ماکلین یې له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه ایوین زندان ته لیږدول شوي وو.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نن ورځې بحث ته خره غلست. تیرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه آزاد بحث وشو. په دې بحث کې په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوه. د افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق هغه مسائل دي چې افغانان او نړیوالې په اړه اندېښمن دي. البته له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په نړیواله کچه غونډې او بحثونه جوړ شوي دي او نړیوالو مؤسسو او د هیوادونو مشرانو په دې اړه اعلامیې او بیانونه خپره کړي دي، خو دې هڅو تر اوسه په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی او لا هم د نجونو ښوونځي بندې او له محدودو برخو پرته په نورو څانګو کې ښځې د کار اجازه نه لري. پر دې سربیره د طالبانو حکومت له کوره د وتلو او د جامو د څرنګوالي په برخه کې هم پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې دننه هم ښځو له محدودیتونو سره سره د اعتراض غږ اوچت کړی دی چې تر ډیره ځپل شوی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو راتلونکي څه ډول ښکاري او آیا اعتراضونه او د نړیوالې ټولنې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟ دا د نن د 15 دقیقې بحث اصلي موضوع ده. د خپرونې میلمنې دي د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډیوا پتنګ او په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو یوه فعاله چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت ښکاره شي، خو نن د دې لپاره چې د بحث د تنظیم چارې اسانه شي دا میرمن به د غوټۍ په مستعار نامه یاده کړو. لومړی غواړم له ډیوې پتنګ نه پوښتنه وکړم. ډیوا جانې، تاسو مخکې له دې په بحثونو کې د طالبانو د ځینو پالیسیو ملاتړ هم کړی، آیا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې د ښځو حقوق خوندي دي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ته رسوم او ستاسو درنې مېلمنې ته او کسان چې زموږ غږ اوسوي. د طالبانو د پالیسیانو په کړه باندې زه فکر کوم چې د هغې پالیسي ارکانی اکثرو افغانانو کې شي کړی وي چې د هغه ځینې جنګ سالارانې چې دوی د بینه یوړل، خو که چېرته موږ راشو د مېرمنو حساب ته چې د مېرمنو په عقله باندې دوی کومې پالیسیانې چې د نن ورځې پورې را په عقله باندې دوی یا خبرې کړي دي یا یې رایستلي، زه فکر نه کوم چې د هغې په ملاتړ باندې هیڅ کوم افغان چې واقعیت په ځانته افغان وي چې د هغې ملاتړ وکړي. موږ تاسو وینو ګورئ چې ورځ تر بلې د مېرمنو ستونزې په افغانستان کې ډېرېږي، نه چې راکمې شوي دي. همدا رقم لکه تاسو په خپلو اولو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي دي او د نجونو چې نشي کولی چې مکتوبونو ته راړ شي یا ځینې نشي کولی چې کارونه وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه ځینې پالیسیان چې طالبانو راوایستلې دوی هم هغه کوم کسان چې د دوی ملاتړ یې کوله خپله طالبان د دغه رقم پالیسیانو سره دوی هم خوشحاله نه دي او مخنیوی یې کوي.
ډیوا جانې، په نورو برخو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، مثلا دا چې میرمنې په کومه جامه کې له کوره ووزي، دا چې طالبان وایي ښځې دې بې محرمه له کوره نه ووزي، په دې برخه کې هم غواړم ستاسو نظر واورم.
ګوري، په افغانستان کې خو موږ تاسو همیشه مېرمنې ډېرې درانې ګرځېدلې دي، همیشه په اسلامي جامو کې ګرځېدلې دي. دا چې چېرته نن دوی راځي او د افغانستان د مېرمنو د جامو پاک را باندې ځینې خبرې مطرح کوي، زه فکر کوم هېڅ ضرورت دې ته نه کېږي. څه وخت که چېرته دا کومه غټه ستونزه وي دوی کولی شي چې خبرې به وکړي، خو دوی متاسفانه په ډېرو وړو خبرو په جزئیاتو باندې دلته ځانونه ښکېل کړي دي او غټې خبرې د افغانستان هغه کومې ملي ګټې چې د افغانستان هغه ونه چرته پاتې شي دي. او دا چې افغانستان کې موږ تاسو ګورې په دې څلوېښتو کالونو کې ډېرې مېرمنې کونډې شوې دي، یا کېدای شي چې ځامن ونه لري نو محرم هم کېدای شي چې په کور کې ونه لري، نو د هغې مېرمنو ګناه مې څه شایده. نو زه فکر کوم دا رقم پالیسیانو قرباني باید افغانه مېرمنه نشي. او همدغه دي چې ورځ تر بلې ګورې د دوی دغه کومې پالیسیانې چې دوی راوباسي د افغان مېرمنې په حساب باندې د خپله د حکومت او د خلکو ترمنځ هم ډېره غټه فاصله رامنځته شوې ده. او دلیل یې همدا چې دوی د کومې غلطې پالیسیانې مخکې د دې نه چې دوی سوچ پر باندې وکړي د افغانستان حالت ته وګوري، د افغانستان خلکو ستونزو ته په سترګو کې ورته ونیسي، مخکې د دې نه چې کومه پالیسي راوباسي، متاسفانه دوی صرف هغه ځینې داسې پالیسیانې راوباسي چې په غیر کې خلک په دوی باندې شدیدا هم نیوکې کوي.
ډیره زیاته مننه. ورځو بلې میلمنې ته چې ما مخکې یادونه وکړه، که تاسو موافق یاست تاسو به د غوټۍ په نامه یاد کړو، له دې سره تاسو مخالف نه یاست؟ سمه ده. غوټۍ جانې، ستاسو په نظر په افغانستان کې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو د ښځو مشکلات او ستونزې که یو دوه درې راته بیان کړي او وروسته له هغه بیا په تفصیل سره خبرې پرې وکړو؟
سلامونه مې چې تاسو ټول ته مخکې پاتنګ سره مول چې څنګه دی، زه نه فهم دې څه وایي د څنګه
یوازې دا چې نه ښوونځي بنده ده تقریبا یو نیم کاله سو ډېره ښځې دي ډېر پېغله نجونې دي چې دوی یې تحصیل کړې ده درس ویلې ده او زیار باستلې پای دا شل کاله دوی حق ده چې دنده وظیفه اجرا کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي او اوس موږ ګورو پلاس دغې چې دوی دنده کوم نه پرېږدي او ښوونځی بند به ده مکتب دوی حتی آزاد هم نه پرېږدي چې وګرځي د جامو خبرې ما تاسو خپل مرکې کولی ته زموږ شکر الحمدلله مسلمان یو مسلمان کورنۍ کې موږ چې ته لیدا چې نه دا چې موږ خپل جامې او خپل د شان زموږ ځان دا موږ وخت هم ختمه جامې زموږ جامې مو خپل مو سم ما خبره ده دوی نه پېژنئ چې د امارات وختونه څه شي دوی ولې داسې په خاره چې کله چې څه وي د کیږي چې هغه ځکه چې امدا یو حکم او هر څه چې کیږي خځه باندې د بندي زوري ولی څه انسان دي حق نه لري خځه خدای پیدا کړی نه ده د سکه د سفر محرومیت هغه خځه باندې ده ګره تحصیل هغه خځه باندې ده کله باندې د کار دنده ځا چې ولاسي تنده او خپل کورنۍ ته یو حلال لقمال دوري ورته پیدا کی ډیره کورنۍ په مرکز کې مخصوصا ولایتونه کې خو هیڅ خبر نه کاتونه ډیره څنګه په ولایتونه کې ستاسو کې د ولایتونو څخه خبرې هم زما ډیره ملګری په ولایتونو کې دي چې شاید خلک به وایي چې واځي په مرکز کې شاید بلک امنیت هم نه هیڅ کله په مرکز کې موږ سم امنیت نه لرو د ولایتونو خو اساس پرې ده چې اساسا امنیت نشته وګورئ څنګه ګرځېدلې نسی وای مون باندې د سجامې وای دا بورقه د شان واغوندي وځي کپراته له محرمه مونږ وګورو تاسو کپراته له بوکینه وګورو تاسو نو نه پریو
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیو جانې پتنګ تاسو څه فکر کوئ تاسو تصور څه دی چې د دې علت څه دی
ګورې ورخو د وقته جانې خبرې مو ورولې وخت چې کېږي چې په افغانستان کې ډېر کم خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دلیل څه دی چې یو اوکمنی وی تر سره کړی بل په وخت په لیار باندې را روان وي څه فکر کوم چې یو د دلیلونو نه دا کېدلی شي چې د دوی د میرمنو باندې کوم قیدونه چې لګوي دوی د سیاسي کړای او د خبرې ګوره که چیرته موږ تاسو وینو د طالبانو د اخر شلو کالونو کې چې جمهوریت راغی دوی په جګړه باندې دي نو دوی په دې وخت کې ډیر جنگ داسې کسان دوی وروزل چې وګړي شوشته شوي مغزي کړل هغه ته به رقم خبرې کولې چې ګوې په کابل کې هغه رقم میرمنې چې تا ګرځي وګړي اسلامي جامع نه مرادي وي یا هغه کوم کرنې چې په افغانستان کې کیږي د اسلام د چوکاټ نه بیرون دي نو په دې رقم دلیل باندې دوی وشکه چې خپل ځان دا خلک راجات کړی او دا رقم یو مفکوره وګړي ته ورکړي چې طالبان څو وخت راشي واکمنې ته نو دوی به صحیح اسلام به واکمن کی
بله مګر دیوژن هو بخی چې کله چې تاسو حکومت ترسیږي یا لا اپوزیشن نه د حکومت ولې ترځي پالیسیان فرق کوي په دوی کې هیڅ تغییر نه غي
دا دې بالکل در سره معنا مای چې دا خبر ما همیشه کړی دی چې وخت چې تاسو د جګړې میدان کې اوسه یا هغه به فرق لري چې تاسو حکومتداري تر دې حکومتداري کې دلته نور د ټوپک نه کار نه اخیستل کیږي دلته به د خدمت نه کار اخیستل کیږي دلته به د قلم نه کار اخیستل کیږي دلته به د خو پالیسۍ نه به کار اخیستل کیږي مګر متاسفانه ایدو خاطر چې طالبان د جنگ په میدان کې ډیر ښه وارد دي خو څو وخت چې به خدمت میدان ته راشي دوی به دې کې ناکام شي ودی یو ځل مخکې چې دوی راغله د خدمت میدان ته چې وشي کړی چې دولتداری وکړي دوی ونه شکه چې هغه رقم شکل باندې چې دولتداری ته ضرورت ګڼل کیږي چې خلکو خدمت باید وشي دوی ونه شکه چې هغه تر سره پوری بوزي هم دې خاطر باندې دوی په غي اول پړاو کې هم ناکامه پاتې شول نو د دوی لپاره دا ضروري ګڼل کېدل چې دوی د مخکینی هغه خپل ستونزو او کوم پریکړه چې مخکې دوی کړې وي او دوی ته ډېرې ځاتې ستونزې دي خپل د وطن په منځ کې دوی را پیدا کړې خلکو په منځ کې او دوی په منځ کې راغلي دوی ونه باید دوی یو ښه تجربه خسته و مګر متاسفانه موږ تاسو وینو چې ورځ تر بلې هغه کومې کړنې چې دوی شل کاله مخکې چې یوزر ناکامۍ ته مخته کړل بیا هم دوی تکراری وي. دا د ښځو مثلا موږ تاسو وینې ګوري چې اوس هم په افغانستان په منځ کې هم د افغانستان بیرون نیوکې پکې کې دوی رسمي پیژندنه هم اصلا مطرح کیږي نه که څه هم اول کې چې دوی راغلل بین المللي ټولنې پاندې باندې خبرې کولې چې موږ باید لږ وخت ورکړو وګورو چې موږ دوی په رسمیت باندې وپېژنو کنه، خو نن ورځ اصلا د ټاپیک باندې لږ خبرې کوي دوی په خاطر باندې چې دوی دومره ستونزې د افغانستان په منځ کې د خلکو د پاره جوړې کړل، خصوصا د افغانستان میرمنو لپاره چې دا د هغې مملکتونه چې لکه دلته پرمختګ مملکتونه دي هغوی د پاره د یوه ډېره د نام د منلو خبره
ده چې په پاتې بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې تر اوسه پورې د نړیوالو اعتراضونو او په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو اعتراضونو په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. آیا په راتلونکي کې به دې وضعیت کې بدلون راشي؟ غټې جانې غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو له نړیوالو څه توقع لرئ، څنګه کېدای شي چې طالبان دې ته قانع کړی شي یا اړ کړی شي چې د ښځو حقونه هغه سي چې د افغانستان ښځې غواړي رعایت شي؟
د ښځو اعتراضونه خو و بیا هم دي او بیا هم اعتراضونه کوي تر څو چې د هغوی حق ورنه کړي. دا د نړیوال هیوادونو اروپایي او دا ټول د سازمان بین الملل سازمان دوی چې دا زما په نظر که دوی جدي برخورد وکړي د طالبانو سره زما په نظر او دوی باندې ډېر فشار راوړي او جدي ونیسي، ځکه مخکې دوی ویل چې موږ طالبان باندې تحریم سیاسي د شان راوړي وو او دغسې نو چې دونه مور باندې اغېز ونه کړ او اصلا هغوی دا خبرې نه مني چې خپل قانون
غټېجانې تر اوسه پورې کافي فشار راغلی. د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او تر اوسه پورې هم پر دوی باندې پر مشرانو باندې بندیزونه لګېدلي، د سفر بندیزونه لګول شوي او په مالی ادارو کې هم په نړیوالو مالی ادارو کې د طالبانو پر حکومت یو لړ بندیزونه شته. نو نور څه وکړي نړیوال، څه کولای شي؟
زه څه وایم، خو سمه ده بندیز ده، اما داسې دونه چې موږ غواړو اسې بندیز باید وسوسي، بندیز ورکړي او هغه سره ورته ضرب العجل تعین کړي او ورته وخت ورکړي. په دغه وخت کې یو میاشت دوه میاشت یو نیم کال څو تاسې فکر وکړئ، په یو نیم کال هېڅ کوم بدلون او کوم تغییر په دغه حکومت کې را نغله کنه. اوس که دوی ته ضرب العجل تعین کړي او فشارونه تحریم سیاسي او دا شیان راوړي زما په نظر، او وایي په دغه وخت کې په دغه میاشت کې په دغه طریق کې مکتب خلاص نه شي او د ښځو کلینیک دی وظیفه خلاص شي، ځکه دا ټول کارونه وبخښي نو دا بس ډېر هغه کېږي سیاسي کېږي. دا څنګه چې دا په شل کاله د امریکا په دغه هېواد کې وو کنه، هېڅ یو ګټې افغانانو لپاره ونه رسېدل، هغوی موږ ته داسې یو ښه کار ونه کړ چې زموږ په یاد ووسي. همداسې چې حکومت طالبانو ته تسلیم وکړ، اوس داسې کولی شي چې بېرته حکومت د دې نه واخلي کنه. ولې دا کار نه کوي؟ ولې دوی باندې سمه هغې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته ضرب العجل تعین نه کوي چې په دغه وخت کې دا ستونزه دا شیان حل شي کنه؟ تاسو بېرته لرې کوو دا ټول د تاسو دونه بدبختي دونه ستونزه په دغه زموږ په هیواد کې ده، زموږ د خپل د لاس نه ده. نو د همدې نړیوال هیوادونه هم د کاغذ د لاس نه دي. خلک په افغانستان یو بل ځان کې واچوي، ولې داسې دوی کوي؟ که مرسته کوي سمه مرسته وکړي، موږ خلک سره کنه کوي پرېږدي. نو د یو خوا وایي چې موږ بندیزونه طالبانو باندې راوړي او د بلې خوا دوی باندې دوی سره مرسته کوي، ډالر اچوي. که ډالر اچوي که د خلکو د هغې بشر دوستانه لپاره اقام سمه نه رسېږي، نو ولې ته سمه دوی کار نه کوي؟ زه په همدغې ډېر خفګانه مه یو مسا مرتو په ایران کې ټول هېوادونه ودرېدل، اروپایي هېوادونه د هغې په پشتباني وکړ. په افغانستان کې په هفته کې په میاشت کې موږ 150 مسا مړه کېږي، تر اوسه کوم هېوادونه هغې غږ بسلی چې ولې دلته ښځه مړ کېږي؟ په اروپا په کوم هغه کنفرانس کې د مسا لپاره یو شر د هغه په نوم مسما وکړ. په افغانستان کې ما خو وویل افغانستان اوس د ټولو هېوادونو څخه ایستوی ده. دا څه مسله د اوکراین د روسیې او د ایران دي؟
افغانستان
اصلا خلک نه پېژني.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.afghanistan.org.
دیوجان فکر کوي چې دغه طریقه یا دغه لار چې غټی جان لارښوونه کوي یا سپارښتنه کوي نتیجه ورکوي، ځکه چې پخوا تر دې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل پرځول شوی، خو نتیجه یې هغه شوه چې په افغانستان کې تقریبا کورنۍ جګړه او شل کاله په دې وطن کې وینې توی شوې. فکر کوي چې دا یوه لاره ده، دا انتخاب شته او که نورې لارې چارې شته؟
زه د غټۍ جانې سره هم نظره یم. ګورې، دغه کوم خبرې چې دوی وکړلې دا د یو نورماله سناریو کې دا رقم غوښتنې موږ تاسو کولی شو او همدا رقم نورمال انساني دنیا کې باید همدا رقم یوه کړنه وشي. خو نن ورځ که چېرته موږ تاسو ووینو امریکا او روسیه دلته، موږ تاسو باید مطرح کړو، ګورې که چېرته دلته امریکا راشي او نرمش وښیي او یا که روسیه نرمش وښیي، نو دلته د دغو دوو قدرتونو په منځ کې ستونزې موجودې دي. نو دو په خاطر باندې که موږ تاسو اوس وګورې، د یوه طرف نه د طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بل طرف نه بلته استخباراتي ناستې ورته لري، د بل طرف نه دلته دوی ته تروریستان وایي او بل طرف ته بیا ورسره کینی خپلې ډیپلوماتیکې غونډې ورته لري. نو که د امریکا پالیسیانو ته وګورو، هغوی خپلې ملي ګټو ته ګوري، هغوی په دې قصه کې نه دي که چېرته افغانه مېرمنه درس وایي، نه وایي، کار کوي، نه کوي، وغه خپل ملي ګټې په دې کې ویني. همدا رقم روسیه هم که دغه افغانستان لپاره زما په نظر څه شی په کار دي، هغه لکه دا رقم خوران، لکه موږ تکړه خوران، لکه غټۍ خور، چې همدا رقم نورې په افغانستان کې شته دي، چې یو کمیسیون را جوړ کړي چې خپله دولت سره مستقیما خبرې وشي او ادې نه چې موږ تاسو په اروپا کې دلته راځو او د افغانانو د ښځو په نوم باندې دلته کانفرنسونه جوړوو، زما په نظر څه زیاتره ګټه به دا ورسوي که چېرته په خپله د افغانستان په منځ کې موږ تاسو تکړه تکړه مېرمنې همالته لرو، کولی شي
فکر کوي چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې له ښځو سره په یوه غونډه کې یو کنفرانس کې کینی او د هغوی غوښتنې مخامخ ومني؟
ګورې، که دوی چېرته راځي په اصلو کې ورسره کښېني، هلته کومه ستونزه نه وینو، زه نه پوهېږم چې ستونزه به د افغانستان په منځ کې ولې باید شتون ولري. موږ تاسو هماغه افغانې مېرمنې چې په اصلو کې دي، هماغه افغانې مېرمنې، تکړه مېرمنې چې همالته اوس فیران موجودې، همدغه ستونزه اوس فیران په افغانستان کې ده او هغوی هره ورځ هماغه ستونزې سره ژوند کوي. نو زه فکر کوم هغوی کولی شي بهتره نمایندګي د افغانې مېرمنې په خپل افغانستان کې وکړي.
مننه غټۍ جانې. تاسو دا چانس یا دا فرصت وینئ چې طالبان له تاسو سره کینی او غونډې در سره وکړي یا په یو کانفرنس کې سره راټول شي، مثلا په کابل کې، او تاسو خپلې ستونزې مخامخ هغه ته وایي او بیا هغه هم نتیجه ورکړي؟
زه د دیوجان خبرې تایید کوم، ځکه ما په بل مرکز کې وایم کله چې دوی کانفرنس په نورو هیوادونو اخلي او امازه نور خځه چې ستا وی وو غواړي چې مکه دا غزه د افغانستان د خځې په اړه خبرې کوي، هغه د افغانستان د خځو د ځین نه ناراضي، هغه افغان خځې چې اوس په دې بد وضعیت کې په افغانستان کې اوسېږي، ژوند کوي، خپل ژوند د ډېره سختۍ مخ ته بیايي. که نه زه هم دغه وایم که دوی غواړي چې دا ستونزه مشکل هسي، باید په افغانستان کې کانفرنس واخلي، وغواړي د نورو هیوادونو هر هیواد چې هغې سفیران هر څوک غواړي ښځینه نارینه هر څوک اوسي، هغوی وغواړي مونږ هم دلته ډېره نام خدا تکړه ځسي دي کښېني، جلسه ونیسي. دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان ښځې چې با اجابه دي، مسلمان دي، خبرې کول په قطر کې، په نورو هیوادونو کې سرلوسه ښځه، خارجي ښځه ستا هغوی سره مخامخ کښېني خبرې کوي، د خپل افغان ښځې نه شرمېږي دوی چې نه کښېني ورسره خبرې نه کوي، تر څو چې دوی د خپل ملت غږ وانوري، د خپل ملت ستونزه حل نه کړي. زما په نظر ټول نړیوال جمع کې خبرې وکړي د افغانستان ستونزه هېڅکله هم نه حل کېږي، او دا یو لارې همدغه ده چې باید په افغانستان کې دننه په افغانستان کې باید که جرګه نیسي، که کوم کنفرانس هر شی ونیسي، باید همدلته ونیسي او خلک خپل خلک ټول کړي.
مننه.
ستونزې د خلکو د ملت ستونزه څه ده؟
د بحث ورستیو دقیقو کې دیوجان پتنګ، تاسو په خاص ډول فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو ونډه څه ده په دې برخه کې، یعنی د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ملګري ملتونه څه کولای شي؟
ملګری ملتونه ګوره ډېر څه کولای شي، خو متاسفانه دوی هغه خپل ارزښت او دراسه ورکړی دی. ګوره د عراق د جنګ نیولې تر نن ورځې پورې دوی هغه کومې پرېکړې چې کوي زیاتره یې نه چا منلې دي او نه عملي شوي دي. نو همدا رقم د مېرمنو په حساب کې څو میاشتې مخکې کانفرانس ور باندې وشوله، پرېکړې وشولې، یوه هم عملي نه شول، او څو ورځې مخکې وشوله، بیا هم همداسې به ومومي چې عملي به نه شي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونو خپل ارزښت دراسه ورکړی دی، خپلې پرېکړې چې کومې کوي هغه هم هغه کوم پنځه مملکتونه چې غړیتوب پکې لري هغوی په خپلو منځونو کې ستونزې لري. نو دوی په خاطر باندې هغه بېچاره مملکتونه لکه افغانستان چې دی به د دې رقم مملکتونو قرباني کېږي. نو زه توقع د موږ د افغانانو ښځو زیاتره ده د ملګري ملتونو، مګر هم زه فکر نه کوم چې ملګري ملتون به تشه وکړي. هغوی به زیاتره هغه دغه پنځه مملکتونو ملي ګټو ته په کتو باندې حرکت کوي، او د افغانستان هغه کومې ستونزې چې لري دغې په طریقه باندې به دوی بیا په سترګو باندې ورته ګوري. فعلاً دغه پنځه مملکتونه چې دي لکه روسیا شوله، امریکا شوله، چین شوله، فرانسه شوله، دغه
مملکتونه
دي او برتانیا شوله، دغه مملکتونه دي چې دوی د افغانستان کې خپل ملي ګټې ګوري.
د امنیت شورا غړي یادوي، دایمي غړي
د امنیت شورا ګوري. د امنیت شورا غړي د څو ورځو مخکې ګوري د افغانستان د میرمنو پکړه باندې، مخصوصا د افغانستان میرمنو پکړه باندې دوی غونډه درلوده. په جون کې هم غونډه درلوده، ډېرې ښې پرېکړې پکې وشولې. موږ د هوایي پرېکړې نه دي په کار، موږ د هوایي خبرې نه دي په کار، شعارونه نه دي په کار. افغانې میرمنې غواړي چې څه وخت چې یو شعار ورکول کېږي هغه په عمل باندې بدل شي، مګر متاسفانه نن ورځ شعارونه ورکوي هم بینالمللي ټولنه، هم خپله د افغانستان حکومت.
مېرمن پتنګ، که یو مشخص مثال ورکړي چې مثلا ملګري ملتونه نن تاسو ته وایي چې راته ووایاست ستاسو طرحه څه ده، څه درته کولای شي؟
د افغانستان طرحه به دا وي چې تاسو موقع برابره کړئ چې د افغانستان په منځ کې یو غټ کانفرنس د خپل د حکومت او د میرمنو ترمنځ را جوړ شي. دغه غوښتنه هم د ناروې سفیر وکړل، همدا رقم د افغانستان هره میرمن همدغه غوښتنه لري. دوی غواړي مستقیمه د خپل دولت سره وغږېږي تر څو خپلې ستونزې هلته مستقیمه دوی ته ووایي.
ډېره زیاته مننه غوټۍ جانې. ستاسو نظر، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان ښځې له ملګرو ملتونو نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
مونږ ډېره غوښتنه وکړ، هېڅ تر اوسه کوم اغېز هم نه دی کړی، تر اوسه مونږ کوم نتیجه هم نه دی لیدلی. زما په نظر که دوی واقعا غواړي چې افغانستان لپاره مرسته وکړي، افغانستان بېرته له پخواني غوندې اوسي، خلک ښه ارامه ژوند ولري، خو سمه کانفرنس ونیسي، د افغانستان ته دننه کانفرنس ونیسي، همدلته د افغانستان دننه فیصله وسي چې د افغانستان ښځه څه شی غواړي. دا به هر د نورو هېوادونو فیصله سوي او کانفرنس نیسي، هغوی ټول په خپل ګټه ده. هغوی موږ ته تروسه هېڅ کوم ګټه نه دي رسولی. موږ غواړو خپل هېواد کې د خپل مملکت خپل خلکو باندې خپل سره کینو خبرې کړو، خپل حکومت سره تر څو چې موږ په خپل منځ کې خپل ستونزه حل نه کړو، هیڅوک موږ سره مرسته کولی نه شي، هیڅوک زموږ ستونزه حل کولی نه شي. او دا یو زما غوښتنه ده، کینې باسو کې دا مشکل هر شی ستونزه ده حل کې، بس تر کله پورې داسې وضعیت موسي؟ یو نیم کار څو د زموږ د نجونو ژوند ته باسو؟ دا کوم نسل چې بې سواده اوزي او بې سواده پاتې کېږي، څونه تاوان کوي د یو هیواد لپاره؟
مننه. کله راته ووایاست غوټۍ جانې چې په افغانستان کې دننه خځې څه کولای شي؟ دا خو د ملګرو ملتونو مسؤلیت تاسو یاد کړی، یا غوښتنه مو له ملګرو ملتونو
خو زه همدغه وایم، که دا امارات پرېږدي خلک د همده فعال مدني ښځونه که سیاسي هر څوک وسي، اوس خو نیمایي نیمایي اصلا نشته تللی بهر ته، که دوی ټولې کې دوی سره خبرې کوي، او که عالمان د دین عالمان دي، هر څوک دا کینې د ښځو سره خبرې وکړي او ستونزه حل شي. او دوی غوښتنه ده چې بېرته دا مکتب خلاص شي. دا ښځه ډېره ښځه بېکاره وزګاره دي، او په کور کې هېڅوک نه دی چې هغوی ته یو لقمه ډوډۍ راوړي. او کینې خبرې وکړي، زما په نظر ټول ستونزه حل کېږي. ولې داسې دوام ورکوي؟ دا کال داسې پاسو بل کار همداسې پاتې کېږي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له همدې بحثونو سره د خبرونه هم پای ته ورسیده. د نن 15 دقیقې بحث کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې ډیوا پتنګ، او په افغانستان کې د نن د ښځو د مدني حقونو یو فعال چې موږ دلته د غوټۍ په مستعار نامه خبرې ورسره وکړې، دا په خبرونه کې میلمانه وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونه واورئ.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم پسینا پھول بھی موڑم سبھا بیا بیا راتم کج پسینا پھول بھی موڑم سبھا بیا I'm not afraid to die.